السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجله سره پیل شوې. نن د شنبه د غبرګول یا جوزا 12مه د جون 2مه په راپورونو کې اوري چې افغان دولت له ګوانتنامو زندانه د طالب مشرانو خوشي کول او دریم هیواد ته سپارل د دوړخیزو موافقو خلاف کار وباله. په خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې خبرونه. د ملي امنیت شورا د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وباله. د وسلوالو طالبان مشر له یو امریکایي سرتیری سره له ګوانتنامو زندان نه د 15 طالب بندیانو تبادله لویه فتح بللې ده. د ترکیه پولیسو پرون په پلازمینه انقره کې د سلګونو مظاهره چانو د خبرولو لپاره د اوبو شیندلو له پایپونو او اوشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست. افغان حکومت وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو د ویشتلو هدف د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دویم پړاو په وړاندې خنډ جوړول دي. د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف عمل وبلل سو. تفصیل په همدې خبری مجله کې. د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر له یو امریکایي سرتیری سره له ګوانتنامو زندان نه د 15 طالب بندیانو تبادله لویه فتح بللې ده. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې ملا محمد عمر ویلي زه ټول افغان مسلمان ملت ته د دې سترې فتح په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. امریکایي پوځي باو برګدال یوازنی امریکایي سرتیری دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی وو او د شامې پورې امریکایي ځواکونو ته تر سپارل کېدو وروسته د تداوی لپاره جرمني ته ولېږل سو. په امریکا کې د برګدال مور میرمن جانی پرون د خپل زوی تر خوشی کېدو وروسته په دې اړه څرګندونه وکړه. د خپل زوی د خوشی کېدو لپاره مو په تیرو 15 کلونو کې له خپل حکومت حتی له نورو حکومتونو او په ځانګړي ډول له قطر سره ډیر سخت کار او هڅه کوله. ستا په اړه او ستا لپاره مو هیله له لاسه نه مو ورکړې. افغان حکومت د دې امریکایي سرتیری د خوشی کولو په بدل کې قطر ته له ګوانتنامو زندانه د 15 مهمو طالب مشرانو سپارل د دوړخیز توافق خلاف کار وباله. ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ د 15 کسیز ملي ټیم لپاره یو میاشتنی روزنیز پروګرام پیل سي. د ملي لوبغاړو د وړتیا رغونه، نړیوالو سفرونو ته د هغو چمتو کول او د نړیوال جام سیالیو لپاره د 40 کسیز لوبډلې غوره کول د دې پروګرام هدف بلل شوی دی. د ترکیه پولیسو پرون په پلازمینه انقره کې د سلګونو مظاهره چانو د خبرولو لپاره د اوبو شیندلو له پایپونو او اوشکې بهونکې ګاز څخه کار واخیست. تر دې یو ورځ مخکې په انقره او استنبول کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب پیښ شو. پولیسو د هغو شاوخوا 1500 مظاهره چانو د خبرولو هڅه کوله چې غوښتل یې د پولیسو په ډزو په همدې ورځ د یو ځوان د وژل کېدو په ځای کې غونډه وکړي. ټاکل شوی نن په بروکسل کې د اوکراین د ګازو د پورونو د تصفیه پر مسله خبري وسی. اوکراین له روسیې څخه په دې اړه پوره وړې ده. د خبري په داسر کې کیږي چې تر دې مخکې کیف د دې پور یو اندازه پیسې مسکو ته ورکړي. د جمعې پورس د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب برلین کې د سویو خبرو په پای کې د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر وویل اوکراین خپل روسی همکار شرکت ګازپروم ته 1.8 میلیونه ډالر پیسې ورکړي څو د پور پر مسله خبري جاری وساتي. روسیا له اوکراین څخه د تیر کال د بیلونو په حساب 2 میلیارد ډالر غواړي. د ابخازیا ولسمشر وایي چې د ګرجستان په دې جلاسوي سیمه کې له سیاسي بدلون وروسته غواړي استعفا وکړي. الکساندر انکواب پرون اعلان وکړ چې په ابخازیا کې د ثبات د ټینګېدو لپاره له خپلو سلاکارانو او پلویانو سره تر مشورو وروسته یې د استعفا پریکړه وکړه. او د فوټبال د نړیوالې ادارې یو مسؤل مقام وایي که د فساد په اړه سوي اداوي ثابت سي نو په 2022 میلادي کال کې د قطر د نړیوال جام د ځای د بیا غوروي لپاره د یو ځل بیا رایو اخیستلو ملاتړ به وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال مشر جیم بویس بی بی سی ته دغه څرګندونه ورسله هغه وکړي چې برتانوی اخبار سنډي ټایمز راپور ورکړي چې د فیفا چارواکو 15 میلیونه ډالر بډې اخیستي څو په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي لپاره د قطر د انتخاب ملاتړ وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 28.10. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28.19. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 1.14. په مزار شریف کې به آسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.40. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.40.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وبلل سو. افغان دولت له ګوانتانامو زندان نه د طالب مشرانو خوشی کول او دریم هیواد ته سپارل د دوه اړخیزو موافقو خلاف کاروباله. په کونړ کې پوځي عملیات سوي،
د پیلوټ فایر بمبار شوی، د هغه کې 70 کسان تمړي او زخمیان دي.
د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو لګیلو مهم خبره وو.
بالکل یو پروګرام سوی انتخاباتو په بغلان مرکزی کې شپک سر ویبسایټ مطلق منګ ته چانه فورم د نتایج را کړی.
د پاکستان د حکومت او پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې پلان سوی خبري ولې وزندېده؟
طالبانو کې څه لکه نو کو نو دا هم یو ډېر غټه وجه ده خبرو اترو د ځندولو خبرو اترو د ختمولو.
په دې خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنگونه هم درته لرو، ځینې نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت وی د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف کار دی. پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي او هوایی بریدونو په اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویل چې په پرانی غونډه کې د ملي امنیت شورا سلاکار ته دنده وسپارل شول چې په دې مسله کې د امریکا د غلي پاتې کېدو له کبله د افغانستان اندېښنه امریکا ته ورسوي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د امریکا حکومت باید د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د حملو په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وویل شول چې په دې مسله کې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له موادو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. د ولسمشر مرستیال ویان فایق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل غونډه د دې تجاوزونو په وړاندې د امریکا د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د هغو ژمنو پر خلاف وبلل چې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند یې روښانه یادونه کړې. غونډه همداراز د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې په دې اړه د افغانستان د حکومت سخته اندېښنه د متحدو ایالاتو لوري ته څرګنده کړي. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د قواوو عمومي قماندان جنرال جوزف دنفورد د افغانستان پر قلمرو د توغندیو پر بریدونو به خبري خودلې. د افغانستان جمهوریت ریاست 13 ونې همدارز وویل جنرال دنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې دا مسله به پاکستانی چارواکو ته ور یاد کړي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې امنیتي دفاعي سند د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو مهمه برخه ده چې خاغلی کرزی له لاسلیک څخه ډډه وکړه. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې میرمن بارکزی زیاته کړه
دا خبره امنیتي موافقتنامه کې د اصل په صفت باندې منل شي و چې امریکا به تر رقم خپل امنیتي همکاري افغانستان سره جاري وساتي او هیڅ هم نشي چې د سرحد موضوع امنیتي موضوع ده. د افغانستان دولت که چیرته موافقتنامه د امریکا سره امضا کړی وای نن به دغه ستونزه په افغانستان کې نه وای او پاکستان به ځان ته مراجعه نه وای ورکولای.
د شنبه پر ورځ افغان چارواکو وویل پاکستان د افغانستان په ختیځ کې د سلګونو توغندیو د ورولو ترڅنګ د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د هلیکوپټرو په وسیله هوایي حمله هم کړي. راپورونه وایي چې په نویو حملو کې څلور ملکی افغانان وژل شوي او څو نور ټپیان دي، خو پاکستان اعلان کړی چې په دې حملو کې هغه یاغیان په نښه کړي چې له ډیورنډ کرښې اوړي او د پاکستان پر امنیتي پوستو حملې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر ته هم په دې اړه د حکومت اعتراض سپارلی.
پرون په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکو لخوا حمله شوې او 15 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. دا تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل د یکشنبه د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو روزنیز مرکز برید کړي چې پکې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ګمبیر په علاقه کې بې پیلوټ طیارې بمبار شوې ده، په هغه کې 14 کسان مړه او زخمیان دي. د 10 کسانو خو نمونه موږ راغلي دي، د مړو 10 کسانو او نور لا معلوم نه دي.
والی وای په وژل شوو کسانو کې یو پاکستانی چې د ریموډ لرونکو ماینونو او د ځان مرګ واسکټونو استاد هغه هم وژل شوی او په پیښه کې ولسی وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده رسیدلې.
یو خوب کې پیژندل شوی دی چې کوم پاکستانی وو دغه د ماینونو جوړونکی وو، چې دغه نقافو چې دي هم دغه خلک دي
والی ول د ناړی ولسوالۍ په ساو او چیرګل درو کې چې له تیرو درې ورځو د وسلوالو طالبانو په ضد ولسی وګړو کوم پاڅون کړی اوس هم دوام لري.
ساوخور خلک پاڅېدلي وو، ساوخور کې بعضې وطني خلک ولسی خلک طالبان د لاسه مړه شول، نو دغه ولسی خلکو یو قیام کړی دی. چیرګل کې هم خلک پاڅېدلي دي، هلته هم دغسې یو قیام کړی دی. نو جنګ روان دی. په ساو کې هم د طالبانو وایي چې مړی شته تو 15 ووایي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د ګمبیر په غرنۍ سیمه کې په یو بانډه هوایي برید شوی چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او تر لسو پورې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وختې ده، خو دولتي چارواکي ولسی وګړو ته د تلفاتو رسیدو خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
افغان دولت له ګوانتانامو زندانه د طالب مشرانو خوشی کول او دریم هیواد ته د هغو سپرل د دوړخیزو موافقو خلاف کار بللی. احمد تکل او نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکایي سرتیری بو برګ ډل د خوشی کېدو په بدل کې قطر ته له ګوانتانامو زندانه د طالبانو د 15 قومندانانو سپارل د مخکینی توافق خلاف کار بللی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام رسنیو ته واستول شو د دې تفاهم جزئیات نه دي څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت وروسته د بندیانو د تبادلې په اړه د نړیوالو قوانینو څرنګوالی بیانوي او لیکي که امریکا دا طالب قومندانان د هغو په خوښه قطر ته استولي وي نو افغانستان هرکلی کوي، خو که دا کار د هغو د خوښې خلاف شوی وي د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالو حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی او په هغه صورت کې افغانستان د امریکا د حکومت په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کوي. ترې غواړي چې د طالبانو دا مهم مشران سمدستي خوشي کړي او د متحدو ایالاتو او قطر حکومتونه د آزادو افغانانو په توګه د هغو حقوق خوندي کړي. افغان حکومت دا غبرګون په داسې حال کې ښیي چې د امریکا دفاع وزیر چک هګل پرون په کابل کې د برګ ډل د خوشي کېدو لپاره عملیات مواجه وبلل او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر دا ادعا یې رد کړه چې د خپلو ملګرو خوشي کېدل یې ستره بریا بللې. هګل چې د برګ ډل له خوشي کېدو یوه ورځ وروسته افغانستان ته ورسید وویل د دې امریکایي سرتیري ژوند او صحي حالت دواړه په خطر کې وو. د وروستیو راپورونو له مخې برګ ډل پرون جرمني ته واستول شو او تمه ده چې په یو امریکایي پوځي روغتون کې له علاج وروسته به متحدو ایالاتو ته خپل کور ته ستون شي. د امریکا د کانګرس ځینو جمهوری غوښتونکو غړو پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې ښایي دا کسان بیرته د امریکا پر ضد د جګړې ډګر ته ستانه شي. سناتور جان مکین خوشی شوی بندیان د طالبانو د سخت دریځې کړی تر ټولو افراطي غړي وبلل، خو د امریکا دفاع وزیر چک هګل د دې پریکړې دفاع وکړه. آیا دا به تروریستان نور هم زړور کړي؟ بیا هم یادونه کوم چې دا د یو جنگي اسیر تبادله وه، دای جنگي اسیر و. د برګ ډال د تبادلې په اړه د امریکا دفاع وزیر نوی جزئیات هم روښانه کړل او د پینټاګون د اسنادو په حواله یې وویل د ځنګړو امریکایي ځواکونو لسګونه پوځیان د افغانستان د ختیځ یوې سیمې ته ولاړل او هلته طالبانو برګ ډال دوی ته وسپاره. هیګل وویل هر څه په امن کې ترسره شول او حتی یو ډز هم ونه شو. هیګل د امریکا له ان بی سي ټلویزیونی چینل سره له باګرامه په مرکه کې هیله وښوده چې د دې طالبانو خوشي کول به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. زموږ لومړنی هدف د برګ ډال خوشی کول وو او موږ دا کار وکړ. څرنګه چې ما ولسمشر باراک اوباما وویل دا د ګڼو کسانو د مرستې نتیجه وه. نه پوهیږم چې دا به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي کنه، خو هیله لرم چې و به یې کړي. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د قطري سرچینو له قوله خبر ورکړی چې له ګوانتانامو زندانه خوشی شوی طالب مشران به د یو کال لپاره په قطر کې پاتې شي. د امریکا د پاوځ بریدګای بو برګ ډال چې 15 کاله د طالبانو په اسارت کې تیر کړل، د شنبه په ورځ د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر مهم مجاهدین بللي خوشی شو. پر خوشی شویو طالب بندیانو کې چې د راپورونو لمخې قطر ته رسیدلي، څلور مولا عمر ته نږدې قومندانان او یو د حقانی شبکې یو مهم غړی بلل شوی.
د ملي امنیت شورا د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وباله. د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر له یو امریکایي سرتیری سره له ګوانتانامو زندان نه د 15 طالب بندیانو تبادله لوی فتح بللې ده. ټاکل سوی سبا د افغانستان د کرکټ د 15 کسیز ملي ټیم لپاره یو میاشتنی روزنیز پروګرام پیل سي. د ترکیه پولیسو پرون په پلازمینه انقره کې د سلګونو مظاهرچیانو د خبرولو لپاره د اوبو شیندلو له پایپونو او اوشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. ټاکل سوی نن په بروکسل کې د اوکراین د ګازو د پورونو د تصفیې پر مسله خبرې وسي. اوکراین له روسیې څخه پرې اړه پوره وړې ده. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ګرجستان په دې جلسې وسیمه کې له سیاسي بدلون وروسته غواړي استعفا وکړي. او د فوټبال د نړیوال ادارې یو مسؤل مقام وایي که د فساد په اړه سوي اداوي ثابت شوي، نو په 2022 میلادي کال کې د قطر د نړیوال جام د ځای د بیا غوروي لپاره د یو ځل بیا رایې اخیستلو ملاتړ به وکړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او سم جنقه الکوزی نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو رسپانو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي بووی برګ ډال او 15 تنو جکپورو طالب مشرانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. انګلستان چاپ یو رسپانو بیا د جګړې د اغیز او ستونزو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړي. امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانو په مضمون کې لیکي د امریکا د پوز بریدمن بووی برګ ډال چې 15 کاله د طالبانو په اسارت کې و د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو او د طالبانو بندیان قطري چارواکو ته سپارل شوې دي. رسپانو لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د برګ ډال د خوشی کېدو په اړه وویل مونږ دغه راز زیات شمېر هغه امریکایي اسکر را په یادو چې د امریکا په تیرو جګړو کې لادرکه شوې دي. د بریدمن برګ ډال ژغورل او خلاصون د امریکا د هغه قوي او نه ماتیدونکي تعهد څرګندونه ده چې نه غواړي هیڅ اسکر د جګړې په ډګر کې شاته پرېږدي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانو وړاندې لیکي د برګ ډال او 15 تنو طالب بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو او غیر مستقیمو خبرو پر اساس چې د قطر حکومت یې منځګړتوب کاوه شوې ده. د قطر حکومت د جګپورو طالب بندیانو چې په ګوانتانامو کې بندیان ول دا محل ساتنه کوي. رسپانو لیکي د معاملې د شرایطو پر اساس به خوشی شوي 15 تنه طالب بندیان تر یو کال پورې له قطر څخه د وتلو اجازه ونه لري. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې برګ ډال د اسارت مودې په زیاته برخه کې په پاکستان کې ساتل شوی و او دا نه ده معلومه چې نوموړی کله د افغانستان ختیځ ته انتقال شوی و. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي په خوشی شوو 15 کسانو کې څلور تنه د طالبانو جګپوړي مشران دي او یوې د حقانی شبکې غړی دی. دا کسان د 2001 کال په وروستیو او د 2002 کال په لومړیو کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو پر مهال نیول شوي ول او په ګوانتانامو کې بندیان ول. په دوی کې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر خیرالله خیرخوا، د طالبانو مرستیال دفاع وزیر مولوی محمد فضل، د طالبانو په واکمنۍ کې د بلخ والی ملا نورالله نوري او د طالبانو د استخباراتو مرستیال رئیس او د دې غورځنګ مؤسس عبدالحق واسق شامل دي. پنځم کس محمد نبی ده چې د طالبانو په رژیم کې جګه څوکې نه درلوده خو ویل کېږي چې د حقانی شبکې سره تړاو لري. ورسپاڼه د امریکا د سپینې ماڼۍ اعلامیې ته په اشاره سره لیکي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د جوړجاړي هلې ځلې د 2010 کال نومبر میاشت کې پیل شوې وې او د 2011 کال مې میاشتې راهیسې د برګدال خوشې کېدل د خبرو او مذاکرو اصلي مسله وه. په دې ټوله موده کې زموږ هلې ځلې د امریکا د حکومت د جګپوړو مشرانو لخوا تنظیمېدلې. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په یو مضمون کې د ډیوډ ریچرډز مقاله خپره کړې چې سرلیکې ده ځینې وختونه له جګړې پرته بله چاره نه وي. لیکوال له ځینو څرګندونو وروسته لیکي چا چې جګړې څېړلې او یې تجربې لري په لومړي سر کې د جګړې د مخنیوي په اړتیا ممکن ټینګار وکړي خو تاریخ روښانه ده او په ځینو وختونو کې له جګړې پرته بله چاره هم نه پاتې کیږي. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مضمون لیکوال په جګړو کې د دولت او حکومت د مشرانو د زړه نازړه حالت او په کمزورتۍ انتقاد کوي او زیاتوي دا ډول چارواکي د خپلې کمزورۍ او کمزورتۍ د پټولو په مقصد غټې خبرې او لږ عمل کوي. دا په اصطلاح سیاستوال همدا یوه ببولاله وایي چې د مشخصو شخړو او بحرانونو لپاره پوځي حل نشته. د لیکوال په وینا دا یو ډیر غلط او بې مفهومه استدلال دی. لیکوال زیاتوي که چیرې د جګړې ستراتیژي له ارادې، نظم، مهارت، پیسو او خواخوږۍ سره ملګری وي دا که د ډارولو او که د جګړې په مقصد وي د ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لار ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د علني څیړنې په دویم ورځ د شمال ختیځ زون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه وڅیړل. د دې زون د ولایتي شوراګانو معترضو کاندیدانو خپل شکایتونه او دفاعي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي دي. جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې اوریدای سي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلان ټینګار کوي چې ټول شکایتونه په علني غونډو کې په دقت سره سیړي چې حق حقدار ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نږدې 350 ثبت شوي شکایتونه په علني ډول وڅیړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
در مجموع امروز به تعداد 340
نن په مجموع کې لڅالورو ولایتونو څخه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو 315 شکایتونه څېړل کیږي. د دې څېړنو په نتیجه کې به هغه مرکزونه او محلونه معلوم شي چې د دوی د شکایتونو لمخې به رائے بیا وشمیرل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شنبه په ورځ هم د 15 شمالي ولایتونو د معترضو کاندیدانو شکایتونه وسیړل او له علني سیړنو نو وروسته د 28 محلونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه وکړه. په ځینو محلونو کې په سمه توګه د رایو نه شمیرل کېدل، په انتخاباتو کې د یو شمیر سیمهیزو مسؤلانو لاسوهنې، درغلۍ او د رایو ضایع کېدل د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو مهم شکایتونه وو. د دې ولایتونو معترضو کاندیدانو وویل چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي او باید چې رایې بیا وشمیرل شي.
بلکل یو پروګرام سوی انتخاباتو په بغلان مرکزی کې شپږ سلویخ سایټ مطلقا موږ ته چا نه فورم د نتایج را کړی، موږ به فورم ته مراجعه کولی او فورم برم نسته وروره
اول لخدای نه دوم د تان عدالت غواړم، خپل حق غواړم.
د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان د ولایتي شوراګانو دغو کاندیدانو چې د عدالت د ټینګښت غوښتنه یې کوله خبرداری ورکړ که شکایتونه یې په سمه توګه ونه څېړل شي نو لارې به بندې او په مظاهرو به لاس پورې کړي. سیاسي څېړونکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید عدالت ټینګ کړي او د شکایتونو د څېړلو پر مهال تور ته تور او سپین ته سپین ووایي.
د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د مستعلام مرکز نه شمال لور ته 25 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. یاده ولسوالۍ په دنګو غرونو کې اوږده پرته ده. خو د پسرلي دره رسېدو سره هوایي مرغانو دغې درې ته مخه کړې ده چې الینګار ته یې ښکلا وربخلې. په دغو مرغانو کې لګلګان، هیلۍ او زانې شامل دي چې له سپینو واورو دغه زانې لیکه لیکه د سیند غاړو ته راپریوځي. خو دلته ښکاریانو چړونو کې ډنډونه جوړ کړي دي. خو کله چې دغه مرغان په ډنډونو کې کښېني ښکاریان بیا پرې ناکاره ډزې کوي چې په دغه کار باندې د مرغانو نسل بیخي له بای نه ځي. او بله خبره دې پټه پاتې نه شي چې یاده ولسوالۍ لوی سیند لري. په دې سیند باندې خپل سري خلک ماهیانو ته شاکوي، یا دوا چوي او اوبه هم خرابوي. خو یو څو کاله مخکې کرزي یوه بیانه خپره کړې وه خو چا پرې عمل نه دی کړی. خدای دې وکړي چې زما دغه خبر خور شي او عمل پرې وکړي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو د واشي مرغانو او کبانو د شکار د مخنیوي غوښتنه کوله. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر او بجو او دیر شو دقیقو دوام کوي. د پاکستاني طالبانو لخوا د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل سوې کمیټې مشر او د حقانی مدرسې بنسټګر وایي چې د امریکا په ګډون ځینو بهرنیو او کورنیو قوتونو پر صدر اعظم نواز شریف فشار راوړی څو له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختم کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا بیل نظر لري. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په رالېږلې رپورټ کې.
د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې د امریکا په ګډون ځینې بهرني هیوادونه پر صدر اعظم نواز شریف زور راوړي څو له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بونه ځي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د روان کال په فبروري کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو اعلان وکړ او د همدې هدف لپاره یو کمیټه هم وټاکله چې له پاکستانی طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستانی طالبانو استازی او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق د یک شنبه پورز لزین رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو هیوادونو د فشار لامل له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې زندولې دي. نو موړ وایي چې نواز شریف د بهرنیو هیوادونو فشارونه او د ځینو پاکستانی ګوندونو مخالفتونه ته نه ګوري. دا وایي د سولې په خبرو اترو کې ستونزې شته دي. ځینې بهرني قوتونه نه غواړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پر مخ ولاړې شي. کله چې هم د سولې خبرې اترې پر مخ تک کوي نو امریکا او ځینې نور قوتونه رامنځته کیږي او نه پرېږدي چې دا خبرې اترې پر مخ وکړي. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان پوځ او حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه جدي وښيي. سوله د لارې په پاکستان کې سوله رامنځته شي او په خبره چې د پوځي عملیاتو له لارې سوله نشي راتلی. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډېدو په اړه بیل نظر لري. د سیاسي او روانو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم پر نواز شریف فشارونه دي خو د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې مېشت وسلوال طالبان هم نه غواړي چې له حکومت سره خبرې اترې وکړي.
کم خناړی پیښ وشي نو دا هم یو ډېره غټه وجه ده. خبرو اترو د ځنډولو خبرو اترو د ختمولو زما دا خیال دی چې طالبان اوس په دې حالت کې دي چې یو خدا په ګروپونو کې تقسیم شوي دي او دا جګړه دا ترهګري دا د هغوی لپاره د سروایوله د روزۍ یو ذریعه ده. هغوی نه غواړي چې دا ترهګري ختم شي ځکه طالبانو کې چې کوم کمانډران دي یا د طالبانو چې کوم پلویان دي نو هغه په دې کې ډېر زیاتې ګټې کوي.
شمیم شاهد همدارا زیاته کړه چې پاکستانی وسلوال طالبان د خپل منځو اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي او اوس د پاکستان حکومت ته پکار دي چې د دوی خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړي. د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په فبروري کې پیل شوې د سولې خبرې اترې د طالبانو لخوا پر پاکستانی ځواکونو تر خنډړی بریدونو وروسته د ځنګ ښکار شوې دي.
ومردل چې مولانا سمیع الحق وایي د نړۍ ځینو قدرتونو د پاکستان پر صدر اعظم فشارونه زیات کړي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو تر شا شي.
د ژوند رنگونه
سیمینا منځای ما د خزو چارو ریاست کارکونکي
څومره د هلته لذت ورځ د اسیو چې تاسو کار کوي
موږ د پاره خو لذت زه سیات ده په دې چې موږ هغه وخت کې دلته کار کو چې دلته اصلا شین بوټای نو ډیر په یو خراب आवाज باندې موږ چې کله خپل هغه وخت په یاد اوس په یاد ډیر زیات تفاوت کړی ده.
تاسو خپل د باغ په رسم صورتیا کې څومره کار کړی ده
فعالیت موږ دا چې هغه ځای کې چې ګور یو بوټای موږ دوی یا یو نک دوه هغه نشنه کیږي دا غي خبره باید لابراتوار ته ولي دغه فعالیتونه ورته کړو.
اره بس په کوم کې د خزې ترانزیدي بخته
خزې چې معتاد دي استثنا دي کولای شي چې د هفته منځ کې مریشي دلته تفریح ده او هغه نه غیر موږ پنځم به او جمعه صرف خزو د لپاره تخصیص ورکړي چې د ریشي آزاد توګه باندې خپل تفریح
د معتاد خزې تاسو له سل ترانزیدي کنه کله چې د باغ کې ګرځي تاسو دوی ویني څومره تاثیر پکې ده شنه فضا په دوی باندې
هغه باندې شنه فضا به خزيات تاثیر کوي کله چې د معتاد وي تل به تاریک ځای د خوخه او چټل ځای به خوخه یو ځای چې تیار پکې اوسيږي او د یوازې اوسيږي کله چې دلته ریشي موهید ګوري خزه ګوري د تا ډیر ښه تاثیر پر کړ غزه کې چې د تداوی کېږي د یوازنی تقاضا د اوسېږي چې د خزینه با غوند یو ځای اوسېږي منګل توی سي شاید من ډیر زر تر کوکو مکتوب راځي چې د لاسونه تر دوه پورې بدل ته خزه یو وخت من ګورو چې خزه د نه ناراضي پنځه بجې بیا په زور وړي بیر تخپل
زرینه
کېږي بلو چې د فضا کې آزاد دي دی چې د ورزش کې ورزش ته پر ځای لري کچېره رستورانت ته زیاتې ځای لري بعضی خیاتی بخښونه منګل ورو عقل تک دی غوړیال اقدام سره مخلی پدې چې د یو میاشت لپاره موږ دیتہ د خیاطی موزه شام دلته ورکړې خیاطی هم د تمنګ زکړې چې ډیر په شوق علا خدل ترسي متاده خزه وا چې دی په ټیکټی دلند ګوشي په غوګو کې و دی موزیک اوریدو جګه بشو سایلو ساتلی ترخ سا او نور خزه په ټوله ډارې دی چې دا کومنګ وه د خلی ونی نه کله چې هغه په سلاړو لوچ ګورو هغه جوړه تیار خزه و صرف موزیک اوریدو او دا خزه وا چې ترک کړې دی غختل ځان مصرف کی دی بول چې زکلای بیکار او سیګم یوازې او سیګم ماته چورتونه او فکرونه زیات راځي ز بیا احتیاط خواته مې رجوع کیږي هغه د فرز غوړ موزیک سره خپل غم غلط کوم
موزیک اوریدم
لدی سره ونیمه بجې سوید وایم.